د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه ترنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو په هڅو خبرې کوو چې په دې وروستیو کې پیل کړي. آیا دغه هڅې به د سولې د راتګ په برخه کې موثرې تمام شي؟
ټول سوله غواړي، هر یو غواړي، خو هیڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته متفاوت د سولې لپاره لیدلوري یوارې را واحد کی.
د خلکو د دې باور په سیوري کې چې د سولې راتګ په نړیوالو قدرتونو او حکومتونو پورې تړي، د ځوانانو هڅې څه معنا لري؟
او د دې پروګرام یو اصلي موخه همدا ده چې حکومتونه یې کنه غواړي، ځوانان یې باید وغواړي.
او په ټوله کې ځوانان د سولې د راتګ په برخه کې څه کولای شي؟
د سولېز کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم، همدا موضوع څېړو.
په دې وروستیو کې چې د سولې کیسې ګرمې شوې، افغان ځوانانو هم مټې رابډ وهلې چې په دې پروسه کې خپل نقش ولوبوي. څو میاشتې مخکې یو شمېر ځوانانو له هلمند څخه کابل ته د سولې په خاطر پلی سفر وکړ چې د دوی په غوښتنه د اختر درې ورځې د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ اوربند هم وشو. ورپسې نورې غونډې او حرکتونه هم رامنځته شول چې غوښتنه یې په افغان وطن کې سوله وه. په همدې لړ کې د لیندۍ میاشتې په دیارلسمه نیټه د افغانستان میډیټیک دفتر په هڅو د سولې لرلید او د ځوانانو د ونډې په نوم دوه ورځنی کنفرانس په کابل کې جوړ شوی و چې د افغانستان د ځوانانو په ګډون د پاکستان، ایران او تاجکستان ځوانانو هم پکې ګډون کړی و او د سولې په اړه یې نظرونه سره شریک کړل. په دې کنفرانس کې د افغانستان د ځوانانو سفیر ګل احمد کمین د خپل کار د ډول په اړه وایي:
معمولا زموږ پروګرامونه دوه برخې لري. یو کنفرانسونه دي چې په هغه کې د واد د حکومتونو استازي ونډه اخلي، سفیران په هغو کې ونډه اخلي، او یو مو عملی برخه ده چې په هغه کې موږ ګروپي کارونه کوو، ناستې لرو، د نظرونو تبادله ده، په هغه کې یو لبل سره کښېنو، پر مهمو مسایلو باندې خبرې سره کوو، په ساتو ساتو شپو شپو باندې پر هغه باندې سره کښېنو، بالاخره اهداف ټاکو، پر هغه اهدافو باندې باید مخته ولاړ شو. زموږ اوسنی هدف دا دی چې همدغه کنفرانسونه او دغه پروګرامونه نور له مرکزونو څخه د دغو درو څلورو هیوادو ولایتو ته وغځو.
خالد خان چې له پېښور څخه د سولې لرلید او د ځوانانو د ونډې کنفرانس ته راغلی وو، باور یې دا و چې که ځوانانو غواړي د سولې د راتګ په برخه کې مؤثر کار کولای شي.
که وګوري په دغه خطه کې څوک په شمېره کې زیات دي، په هر ملک کې وګوري، په افغانستان کې 15-15% ځوانان دي، همدارنګه پاکستان کې هم تقریبا 15% ځوانان دي. دغه ځوانان سره چې یو ځای کېني، یو ځای خبرو کې کوم ستونزې دی لري، دغه شان چې کوم د دغه ستونزو لپاره یو لایحه عمل جوړ کړي، یو طریقه کار جوړ کړي، نو یقینا چې دا به ډېر په ګټه وي چې دغه ځوانان سره یو بل وپیژني او دغه ځوانان د خپل مستقبل فیصله په خپل لاس کې.
لا کوټې څخه راغلی ځوان فتح الله کاسی وایي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پراته ولسونه د نورو د مداخلو ترڅنګ له خپلې لمنې هم سوځيږي او داسې ځینې کړۍ پکې شته چې خپله ګټه په جګړه کې ویني. خو هغه زیاتوي ځوانان باید نور راپاڅي او جګړې ته نه ووایي.
خو نن دا فیصله باید په کار دادی که افغانستان وي که پاکستان وي، پر دا سیمه باید یو سخته فیصله وکړي چې باید موږ چې دی په دا سیمه کې د نور نفرتونو نسو برداشته وای. د خارج کم مفادات په دا ریجن کې موږ دا په کار دي د هغې د وضو او خپل مفاد ته وګورو چې موږ ګټه په څه کې ده. نو که ګټه په دغه کې ده چې په دا سیمه کې امن راسي، امن کرالي، خو ځوانان خوشحاله کېږي، که ځوانان خوشحاله کېږي خو مخکې ژوندونه ښه کېږي. نو موږ په کار دادی چې داسې نفرت پیغام چې دی هغې ته مخ نه وګورو، موږ ته خوشحالۍ او امن او د سولې ده وګورو.
د افغانستان د میډیټیک مرکز د کابل څانګې مشر محمد عاطف فخرزاده وایي د دې کنفرانس له جوړولو یې مقصد د سولې د راتګ ترڅنګ د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو د ځوانانو د نظرونو بدلول دي.
ذهنیتونه دلته سم نه دي په افغانستان کې، د سیمې په اړه او په سیمه کې د افغانستان په اړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري. د دې کنفرانس یو موخه د دې ترڅنګ چې سوله و د ذهنیتونو اړول و مثبت لوري ده. ځوانان لکه اوس د پاکستان نه، تاجکستان نه، ایران نه ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې ویني چې یوازې نه امنی نشته، دلته ژوند نه شته، دام کول شي د افغانستان په اړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي. د دې ترڅنګ سیمه په عمومي توګه خاصا افغانستان، پاکستان، تاجکستان هم تر یوې کچې او ایران د ځوان هیوادونه دي. ځوانان ډېره ونډه لوبولی شي په سولې کې، او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسایل مثبت ویني، دوی سولې ته هیله مند دي، دوی اقتصادي پراختیا غواړي، دوی راشه درشه غواړي.
خو یو شمیر نور بیا د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې نتیجه لرونکې نه بولي. د همدې ځوانانو له ډلې صدیق الله دقیق وایي،
دغه غونډې تقریبا 15 کال دوام لري روانې دي. محسوس او ملموس نتیجه یې ځکه نسته چې ټول سوله غواړي، هر یو یې غواړي، خو هېڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته دا متفاوت افکار، متفاوت د سولې لپاره لیدلوري یواری را واحد کی، او بیا هغه واحد لیدلوری چې د ولس ترمنځ ایجاد سي، آن د ولسونو د څو هیوادونو ترمنځ ایجاد سي، فرضاً د افغانستان، پاکستاني، افغانستان، ایرانیا، نورو، چې دغه ایجاد سوی لیدلوری په ټوله کې تبلیغ کی، او په ټوله کې هغه لیدلوری د فشار د یوې وسیلې په توګه په خپلو پالیسي میکرانو باندې استعمال کړي، او هغه دې ته مجبور کړي چې په نهایت کې سولې ته ورسي.
سره له دې چې یو شمیر په دې باور دی چې سوله په افغانستان او سیمه کې هغه وخت امکان لري چې نړیوال قدرتونه او ګاونډي هیوادونه وغواړي. خو عاطف فقیرزاده وایي، ځوانان باید په همدې حکومتونو، ډلو او بنسټونو فشار راوړي چې د جنگ پړه یې په لاس کې دی.
او د دې پروګرام یو اصلي موخه همدا ده چې حکومتونه یې که نه غواړي، ځوانان یې باید وغواړي، ځکه چې کله موږ وایو په افغانستان کې 60% ځوانان د دې هیواد نفوذ ځوانان جوړوي، دا په دې مفهوم کې دې ځوانانو چې سبا به د دوی په حکومت چارواکي ورنه جوړیږي، په حکومتي پوسټونو کې به دوی رول لوبوي، که د دوی ذهنیتونه اوس بدل شي سبا به دوی غواړي چې سوله راولي. په همدې توګه په پاکستان کې، تاجکستان کې حکومتونه نه غواړي موږ ځوانان دلته راټولوو چې په دې باندې بحث وشي، خبرې اترې وشي، چې دوی خپلو استازو باندې، نمایندګانو باندې چې پارلمانونو ته یې لیږلي دي، او په اسمبلیو کې هلته پاکستان کې لکه په نور ځایونو کې غوره کړي ټاکلي، په هغو باندې فشار راولي چې سوله راولي. زمونږ خیر د سیمې خیر په سوله کې دی، په جګړې کې نه دی.
د پاکستان له سند ایالت څخه کابل ته راغلي صنوبر اکرم بیا په دې نظر ده چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې باید یوازې تر غوښتنو محدود نه وي، بلکې هر هغه کار چې د سولې دراتک سبب کیږي دوی باید وکړي.
تاسو پوهیږئ چې موږ تل د سولې غوښتنه کړې ده، خو د عمل په ساحه کې بیا کار نه دی شوی. موږ یوازې د سولې په اړه خبرې کړې دي، او دم ویلي دي چې موږ سولې ته تیار یو، خو پوښتنه دا ده چې سوله به څنګه راځي. موږ باید د سولې لپاره خپله کار وکړو، او د یو ستونزو او خنډونو سره مقابله وکړو چې په دې برخه کې زموږ مخې ته راځي. هغه مهال امکان لري چې یو سولیز ژوند مو په برخه شي، خو که موږ یوې معجزې ته منتظر شو چې یو څوک به راشي او موږ ته به له یو ځایه سوله راوړي، دا امکان نه لري.
دا چې د سولې په برخه کې به د ځوانانو هڅې څومره اغېزمنې وي، او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کومو مسایلو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
رحیم صاحب، په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کنفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یوه لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمې په مسایلو کې ښکېل دي، یوازې هغوی کولی شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي، او که هېواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلار او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلار باندې اغېز درلودل، دغه سیاسیون دې ته اړوي ستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سې ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو، سیمه ایزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغېز واچوي، او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره، پایداره، اوږدمهاله او رښتونې سولې ته زمینه مساعده کړي، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
له یو شمېر ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو، د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه نه درلودله. ستاسو په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغېز درلود. تاسو وګورئ چې 2010 کال نه راپه دې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي، همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي، که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي حتی هغوی د سولې خبره کوي. حکومت چې دغه کم واړه اختر کې اوربند بند وک دا چا زورو د هلمند ځوانان را روان شو پلی را روان شو کابل تر اغلل یو پیغام ولیک دو هغه چاته چې پریکړی کی او پاغوی باندې غیز واشو نو راځي ډیر مایوس او نو سیګو هو د شید افغانستان جګړه خیل اڑخونه پکې بیخی ډیر دی افغانستان جګړه ډیره پیچلې ده ډیر اوګدا مخینه لري دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیزونه لري دومره ژور اغیزونه لري څومره شي خلک توقع لري لیکن هغه ستبی لري او تبان لري او درلودلای دی
ورسته پختنه دا چې ځوانان په دې برخه کې څه کولای شي هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي په خارونو کې دي په دې خاطر چې دوی وکولای شي یو ګټور کار د سولې دراتک په برخه کې وکړي نو څه کولای شي
ډیر کار کولای شي لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي لاسونه سره ورکړي او په ګډه باندې سره کښېني او دغه اوسني ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي نظریات سره راټول کړي بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسي په کچه په ستراتیژیکه کچه باندې پریکړې کوي هغوی ته ورسي هغوی دې ته اړ باسي دریم قدم دا چې د جګړې کم ملاتړي چې دي د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي تر څو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه مني او د سولې خواته راوګرځوي د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده د هغې له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي مباحثې جوړې کړي جرګې جوړې کړي د دې له لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کاله ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ موږ ترویج کړو دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته راسره کوشیر کړو بیرته را جوړ کړو او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ده
درنو اوریدونکو د تاند څنګه خبرونه مو هم دومره و تر بیا ښه وخت